سلامونه درنښت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه امید زهملم د زده رادیو یو بل خبرونه تخرج لست په افغانستان کې د پرونی خنډي او سیلابونو سره د افغانستان د جنونو خو او بشري حقوقو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینامیری له طالبانو غوښتي چې د اقلیمي بدلون لامل درامست کیدونکو ناورینونو سره د مبارزې لپاره خپل ټول ځواک کار واخلي هغه نن په خپل ایکسپانل د سیلابونو قربانیانو سره خواخوږي خو دریو ترڅنګ پر طالبانو غا کړی چې جنونو خو لګیدلې محدودیتونه لري کړی راپورونه وايي چې پرون د افغانستان په یوشمیر ولایتونو کې د سیلابونو له عمل لزګونه کسان مړ شوی او په ډیر شمیر نور ټپیان دي بغلان یو له هغو ولایتونو دی چې د طالب چارواکو دلومنانیو معلومات پر 65 تر اوسه پکې لکتر لگا 50 تنم بشوی او لزګونه نور ټپیان دي په بدخشان او غور ولایتونو کې هم مرګ شوب لا وخت خلای ورستی ارقام نه دي معلوم شوی په زابل کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وايي په شهر صفا ولسوالۍ کې د یوې زړې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژل او 50 نور ټپیان کړي دي د زابل ولایت امنیا قمانداري پرون یو خبر پاڼه کې په دې اړه ولیکل خو د پیښې د سیمه وخت په اړه معلومات نه دي ورکړي خبر پاڼه کې زیاته شوې چې په پیښه کې ټپي شوي ماشومان روغتون ته لیږدول شوي دي دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو 13 حمل میاشت وویل تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو مهماتو د چاودنو په پیښو کې 3400 پورې کسان مړه او ټپیان شوي دي د ملګرو ملتونو په راپور کې زیاته شوې چې د ماینونو د چاودنو په سلو کې شپږ اتیا ماشومان د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون هغه پریکړه لیک ترایا ورکړه چې تر هغې د عربي هیوادونو او فلسطینیانو لخوا وړاندې شوی او پر امنیت شورای هم غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د یو سلسله نوې مغړي په توګه د فلسطین د غړیتوب پر غوښتنه غور وکړي د عمومي اسمبلی یو سل درې نوې غړو د یو سل درې څلوېښت مثبت او نهه مخالف او 25 ممتنع رایې په ورکولو سره د فلسطینیانو لپاره یو لړ تازه حقونه او امتیازونه تصویب کړل امریکا متحده ایالاتو د اپریل په 13 د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې تطبیق یې په ملګرو ملتونو کې د خپلواک دولت په توګه فلسطین غړیتوب ته لار اواروي د هغه هیله ده چې فلسطینیانو له کلونو کلونو راهیسې درلوده خو اسرائیلو یې مخه نیولې وه واشنگتن وايي تم لري چې مسکو با په اوکراین کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړي خو په عین حال کې داټ سرګندوي چې اوکراین به د روسي هر ډول نوې حمله په شاوتم به یو شانډي به وکړي امریکا د ملي امنیت شورا وایان جنکر به پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل دا امکان شته چې روسي به راتلونکو نیو کې د جګړې په ډګر کې نور پرمختګ هم وکړي خو هغه زیات کړ چې مظاهره ایالات د روسي دومره بریا اټکل نشي کولای کله به وویل د وخت په تیریدو سره به د امریکا مرستې اوکراین ته دا ځواک ورکړي چې د 2020 کال په اوږدو کې د دې حملو پر وړاندې ودرېږي خغلی کار ملت سرګندونو څو ساعت مخکې روسي ځواکونه هڅه وکړه چې د اوکراین ځواکونو د لیکو په ماتولو سره په خارکیف کې یو نوی جبهه پرانیزي کیف ویل چې ځواکونو دا حمله شانډه کړه ترنو بریتون کو د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو 219 پروګرامونو نه منړیو درسي ساعت ته جلا شوی خلاغ وړاندې څو راپورنه د افغانستان په شمال او شمال ختیس کې راوتلو سیلابونو لزګونه کسان مړ کړي او لزګونه نور ټپیان شوي دي په دې مرجوله کې تر ټولو ډیر شمیر په بغلان ولایت کې هلته طالب چارواکي وایي تر اوسه د 500 تر د مړینې او لزګونو نور د ټپکېدو معلومات دوی ته ورکړل شوي دي دا په سال کې چې په یو شمیر ولایتونو کې نن هم د بارانونو تالندې او برېښنا اټکل شوی دی تفصیلي د احمد تکل پر راپور کې
راپورونه وایي چې د بغلان ولایت په ځینو سیمو کې تازه سیلونو لږ تر لږه 50 کسان چې ډیری ښځې او ماشومان دي وژلي دي په بغلان کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې رئیس هدایت الله همدرد رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د مرکزی بغلان د ولسوالۍ د روغتون د چارواکو په حواله تر دې دمه د 500 کسانو مړینه تایید کړې ده
از طرف شپخانه مرکزی بغلان
د بغلان مرکزی روغتون موږ ته تایید کړی چې 500 مړی تر لاس کړي البته دا ارقام لومړی دي شاید شهیدان شمیر ولسی په برکی ولسوالۍ په پلی خمری شهر او په دهنغوري ولسوالۍ کې هم شهیدان لرو
نو موري ویلې چې دا سیلونه لدرنو بارانونو ورسته ناڅاپه راووتل ځکه نو خلکو تیاری نه ورته درلوده خغلې همدرد زیاتوی چې د بیړنیو چارو مسؤل چارواکي د طالبانو د پاوز او پولیسو په مرسته د احتمالي مړیو د مندلو لپاره د عملیاتو په حل کې دي په عین حال کې په بدخشان ولایت کې هم د طالبانو سیمایي چارواکي وایي چې پرونیو سیلونو په تشکان تګاب کوهستان یوان او وردوج ولسوالیو کې مالی زیانونه اړولې دي د بدخشان د طبي پیښو پر ضد د مبارزې رئیس محمد اکرم اکبری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
موږ دلته لوی انساني تلفات نه لرو یوازې دوه تنه په تشکان ولسوالۍ کې تریتم دي او په کوهستان ولسوالۍ کې یو تن شهید دي خو د څارویو د برېښنا د بندونو او کورونو د ویجاړېدو په څیر مالی زیانونه خورا زیات دي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې په بغلان، بدخشان، غور او هرات ولایتونو کې د سلګونه کسانو د مړینې او ټپي کېدو، د سلګونه کورونو د ویجاړېدو او د پراخو مالی زیانونو خبر ورکړی، خو ښاغلی مجاهد د مړو او ټپیانو دقیق شمیر نه دی ښودلی. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن هم ښایي د هیواد په ځینو ولایتونو کې درانه بارانونه وشي چې تالنده او برېښنا او سخت بادونه به هم ورسره وي. د وري د میاشتې له وروستیو څخه د افغانستان په لسو ولایتونو کې له سلو ډېر کسان د سیلابونو په نتیجه کې مړه شول او تر څنګ یې پراخې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې او سلګونه څاروي له منځه ولاړل. په داسې حال کې چې د ډیری افغانانو اقتصاد په کرنه او مالدارۍ ولاړ دی، افغانستان د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د اقلیمي بدلون د زیانونو له پلوه د نړۍ د زیانګالو هیوادونو په فهرست کې شپږم ځای لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د غوی 22مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ زر ورځې پوره شوې. تیر څه باندې 2.5 کال د افغانستان د معاصر تاریخ یو بیسارې پیر دی. طالبانو 2023 کال د اګست پر 15مه پر افغانستان له واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره د نجونو ښځو لپاره ځانګړي قوانین وضع کړل او داسې یو نظام یې رامنځته کړ چې په پریکړو کې له دوی پرته بل هیڅوک ښکیل نه دي. همدا تکل په دې اړه د سیاسي چارو د شنونکي شفیق همدرد نظر پوښتلی دی. ښاغلی همدرد، د مرکې په پیل کې د طالبانو زر ورځې واکمنۍ لنډ ارزوي.
د طالبانو د بیا حاکمیت اټکل وړاندوی نه هیڅ نه شوی کولای، نه تیر جمهوریت کولای شولای، نه د منتخبی ځنو هیوادونو، نه هم افغان ملت دا فکر کاوه چې گوا کې طالبان بسل پسل قدرت ته رسیږي. ټول دا فکر کاوه چې مشترک حکومت به جوړیږي، موخت حکومت به وي، ټاکنی به وي، طریقې ورسته به کېدل شي، واک 50-50 تقسیمیږي، لیکن دا سی ونه شول. اوس چې درې کال کېږي طالبان قدرت ته رسیدلی دي، نو که څه هم په کور دننه هغه جنگونه د لیدلې دي چې سلګونه تنه به د ورځې پیغې کې وژل کېدل او ملک توایفي ختمه شوې ده، لیکن وبل طرف ته ډیر مشکلات، اقتصادي ستونزې شته دي، د بشر د نقص خبرونه او راپورونه شته دي، د خزو د کار او د تعلیم مسله چې د پخپل ځای باندې ده، همدارس د دوی د رسمیت مسله ده، په کور دننه د ټول شموله حکومت مسله ده، او همدارس د قوانینو د نشټون مسله ده. نو افغانستان اوس هم په یو بحراني حالت کې زما په نظر باندې چې دا یو وسم دی.
د طالبانو د تیرو څکم اندرې کلونو د واکمنۍ تقریبا ډیر فشار د خځو په کنټرول او اداره باندې وو. البته نور کارونه هم شوي خو په حاشیه کې وو، مګر د دوی ډیری فرمانونه د خځو په اړه وو. فکر کوي له دې وروسته به هم همدا پالیسی دوام وکړي.
د خځو د کار، د دوی د تعلیم په اړه باندې د طالبانو ترمنځ اختلافات شته دي. کوم کسان چې د کابل په کابینه کې دي، ډیره یې هغه کسان دي چې هغه د منطقي هیوادونو یا د جهان ځینې هیوادونو لیدلي، او یو څه د خزو پاړه باندې او په مجموع کې د بشر د خونو پاړه باندې یو څه واضح دریز لري، لیکن هغه اصلي رهبری او هغه اصلي د پریکړو مرجع چې دا هغه په قندهار کې یو خاصه کړی د په ځانګړې توګه مربوط دی او شخص پورې ده، نو دی هغه د دې خځو په اړه باندې ډیر جدي ښکاریږي. حکومت فرمانونه چې په تیرو درې کلونو کې صادر کړي دي، د غوي حقونه او د غوي دغه ازادۍ چې تر ډیره حاله پورې سلب کړي دي، نو زه فکر نه کوم که دغه حالات یا دغه رهبری پراتونکو کې هم دوام وکړي د خځو په وضعیت کې به څه بهبود راشي.
په دغه ټولو تیرو زرو ورځو کې په ټوله کې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت څنګه ارزوي؟
په تیرو زرو ورځو کې د بشر د خونو وضعیت په افغانستان کې ورځ تر بلې د خرابۍ طرف ته روان دی. هر ورځ د نړۍ د مختلفو برخو نه د زورونو، د محدودیتونو، د بندیزونو خبرونه رارسیږي. نو که دغه حالت او دغه فکر او دغه حاکمیت دوام وکړي او دوی په خپلو دغه افکارو او دغه اعمالو کې تغییر رانه ولي، نو زه فکر کوم چې ورځ تر بلې به دا وضعیت نور هم پسې خراب شي.
مننه. اورسته پښتنه همدر صاحب، طالبانو ډېرې زیاتې هڅې وکړې چې نړیوالې پرسمیت پیژنې، خو تر اوسه په دې کار نه دی بریالي شوی. هغه ورځ چې د طالبانو واکمنی به نړیوال پر رسمیت پیژنې تاسو ته لری ښکاری که نږدې؟
اوس هم په غیر مستقیمه توګه د منطقې ځینې هیوادونه د طالبانو سره دغه دو فاکتو ډیپلوماټیکې اړیکې لري، د دوی استازي منلي او خپلې هم ځینې استازي په کابل کې لري، لیکن دا چې په رسمیت یې نه پیژني علت یې دا دی چې دوی داسې یو حاکمیت او رژیم په رسمیت نشي پیژندلی چې په هغې کې د بشر حقونه چې دي هغه نقص کیږي او د ښځو تعلیم او کار ته دې په هغې کې اجازه نه وي او ځینې نورې اندېښنې د ترهګرۍ اړوند هم هلته موجودې وي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم که چیرته دوی خپلې پالیسیانې سمې نه کړي او هغه تعهدونه چې د دوحې د قرارداد نه مخکې دوی د منطقې د هیوادونو او د نړیوالو سره کړي و هغې ته ورستانه نه شي، نو زه فکر نه کوم چې که په راتلونکي کې دې هم نړیوال دوی په رسمیت وپیژني.
د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د زر ورځې په پوره کېدو سره یې دوی د واکمنۍ د زر ورځې ارزیابي کولې.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان.
ډیره مننه چې ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو سلیروي ساعته خبرونه ساسي په چوپړ کې ورسته راپور دا چې ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د فلسطینیانو لپاره د حقونو یو نوی پریکړه لیک ته رایه ورکړه. په دې سند کې چې د رایو په لوی اکثریت تصویب شو د فلسطینیانو لپاره نوي حقوق او امتیازات منل شوي. عمومي اسمبلۍ پر امنیت شورا همغږ وکړ چې د دې سازمان د یو سل څلور نویم غړي په توګه د فلسطین د غړیتوب پر غوښتنه غور وکړي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ پرون هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړه چې طرح یې د عربي هیوادونو او فلسطینیانو لخوا وړاندې شوې وه. عمومي اسمبلۍ چې یو سل درې نوي غړي لري، د یو سل درې څلوېښتو مثبتو، نهو مخالفو او پنځه ویشتو ممتنع رایو په کارولو سره د فلسطینیانو لپاره یو لړ تازه حقونه او امتیازونه تصویب کړل. د امریکا متحدو ایالاتونو د اپریل په اتلسمه د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې تطبیق یې په ملګرو ملتونو کې د یو خپلواک دولت په توګه د فلسطین غړیتوب ته لاره هواروي. دا هغه هیله ده چې فلسطینیانو له کلونو کلونو راهیسې درلوده خو اسرائیلو یې مخه نیولې وه. فلسطین په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو د ناظر غړي په توګه ومنل شو، خو د ملګرو ملتونو د منشور له مخې د دې سازمان غړي هیوادونه باید د سولې پلوي وي او له هغه وروسته امنیت شورا د وروستي تصویب لپاره عمومي اسمبلی ته د هغوی د غړیتوب سپارښتنه کوي. عمومي اسمبلی په خپل پرونی پریکړه لیک کې وویل چې د فلسطین دولت د ملګرو ملتونو د غړیتوب وړتیا لري او ځکه نو له امنیت شورا څخه غواړي چې د پوره غړیتوب لپاره د فلسطینیانو د غوښتنې په اړه غور وکړي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د غړیتوب لپاره هڅې داسې مهال پیل شوي دي چې د غزې جګړې، د منځني ختیځ او یا کلن کړکیچ د نړیوالو د پاملرنې د محور په سر کې راوستای دی. پرون په داسې حال کې چې عمومي اسمبلی د پریکړه لیک ته رایه ورکولې، د رفح د جنوبي ښار په لمنو کې د اسرایلي پوځ او فلسطینی وسلوالو ترمنځ درنې جګړې روانې وې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو مسؤل چارواکي پرون وویل چې د دې جګړې له کبله د رفح له سرحدي دروازې څخه د مرستو کاروانونه د غزې ترانګې ته ونه رسېدل. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که دې سیمې ته نور غذایي مواد ونه رسیږي، نو د خوړو نړیوال پروګرام به خلکو ته د مرستو د ویشلو لپاره خواړه ونه لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې له رفح څخه شاوخوا یو لک لس زره خلک د کلابند غزې نورو سیمو ته تښتیدلی دي، خو د اټکل له مخې یو اشاریه څلور میلیون فلسطینیانو چې د ټولې غزې نیمایي نفوس جوړوي لا هم په رفح کې پناه اخیستې ده.
کومو بعد چې ازادي راډیو اوري او سم لژمنې سره سم نیمه نړۍ او پرسی درسي ساعت خبرونه خبري کی.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی
درې کاله کېږي چې د نجونو په مخ باندې مکتبونه تړل شوي او ښځو ته کارونه بند شوي دي. د کورنۍ سرپرستي به د اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی، نشي کولی چې خپل د اولادو خرڅ وباسي. او کوم نجونې چې زده کړې کولی او مکتبونه ورته بند شوي دي، هغوی ټوله په رواني ناروغیو باندې اخته دي.
افغان میرمنې چې د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ څخه وروسته په کور کې نیول شوي وای، دوی د ښوونځیو او دفترونو پرانیستلو ته شیبې شماري، خو حاکم نظام او نړیواله ټولنه د دوی غږ نه اوري. دا ښځې له رواني اړخه له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
ممکن ډېر زیات نایلې شي، او دغه نایلې د دې سبب کېږي چې دوی ژور خفګان یا ډپریشن ته لاړ شي. زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، د کور کارونه دې زده نه کړه، تا درس وویلې، خو څه وشو، اخر هم څه وشو.
نن امدا موضوع چې روم ملتیم وکړی، قدر منوونکو، هغه افغان میرمنې او انجونې چې د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ څخه وروسته له زده کړو او کاره منع شوي دي، وایي په کور داستي رواني ستونزې ورته پیدا کړي. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوهم ځل لپاره واک ته ورسېدل، له هماغو لومړیو څخه له شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ ښوونځي وتړل او میرمنې له کار څخه منع کړې. دې کار په پراخه کچه غبرګونونه راوپارول، خو حاکم نظام خپله پرېکړه بدله نه کړه. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي مرینه وایي هغه میرمنې چې د کورنۍ لګښت ورلغاړې دی، دا چې دا درې کاله په کور ناستې دي، اقتصادي ستونزو په ژور خفګان اخته کړي دي. اغلی مرینا د ښوونځیو د نجونو پاکله هم غږیږي.
په اوسنۍ حالت کې د افغانستان چې درې کاله کېږي چې د نجونو په مخ باندې مکتبونه تړل شوي او ښځو ته کارونه بند شوي دي، نو ښځې په ډېر بد وضعیت کې دي. کوم چا چې د کورنۍ سرپرستي به د هغو وضعیت، اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی، نشي کولی چې خپل د اولادو خرڅ وباسي. او کومې نجونې چې زده کړې کولی او مکتبونه ورته بند شوي دي، هغوی ټوله په رواني ناروغیو باندې اخته دي. هغوی ټول ژوندونه حکومت هم او هیله او امید چې واغه درس ویل وو، حتی بعضې داسې کورنۍ شته دي چې د هغو زوی نه و، او ټوله تمه یې امید یې مغه خپلې لور ته وه چې مغه لور باندې زده کړې وکړي او هغه لور یې یو څه شي د کورنۍ دپاره. نو هغه خلک ټول ډېر ناامیده دي او د ژوند حالت یې په ډېر سخت حالت کې تېرېږي. خصوصا نجونې د اوسني حکومت دغه ډېره خرابه پرېکړه چې د نجونو په مخ به مکتبونه بند وي، دغه حکومت واک ته رسېدلی په مغه ورځ چې مکتبونه بند وي، ته نن ورځې پورې په اړه یې هېڅ کوم اقدام نشته دی، نه د نړۍ په خبر دي او نه د په خپل هغه کې فکر نه کوم چې امیدواره اوسو هغه امید هم بیرته د خاورو سره خاورې شي. هیڅ حکومت هم اوس نه لري هغه نجونې. هغه بیچارګان روحي و رواني حالت یې ډېر خراب دی. هغه نجونې ډېری کورنۍ مجبوره شولې چې خپل هغه لوران چې په واړه سیند کې مکتبونه بند شول، نو هغه یې ورکړلې د خسر کور ته، مجبوري دي هغه خپل د خسر کور خدمت وغه کوځکه چې د هر پلار او د هر مور دغه تمه وه چې لور یې مکتب ووایي، درس ووایي. نو په همدغو په خاطر چې کله به هغه زده کړې وکولی شي چې خپل د خاوند همغاړی کومک وکړو، چې د هغو نه تمه نشته. ده
د جمهوریت پر مهال د ښځو لپاره د زده کړې او کار زمینه ډېره برابره وه. له همدې وجې ځینو خصوصي تعلیمي مرکزونو هم ښځینه وو ته د زده کړې مرکزونه جوړ کړي وو. د مورا پوهنتون رئیس پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر وایي چې د په شخصي لګښت وړکتون، ښوونځی او پوهنتون یوازې د ښځو لپاره داسې جوړ کړی وو چې ټولې کارکوونکې هم میرمنې وې، اوس هغه هم د ښځو پر مخ بند دی.
خزه د یو ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فلج یا منجمد کړئ، نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه او هغه لومړنۍ تربیتي او تعلیمي منبع خزه دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي، څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډېر ډېر مثالونه موږ لرو. اما راځي یوازې د ښځو د مور پر رول خبرې وکړو، او هغه دا دی چې یوه مور په کور کې حتی که په کور کې اوسیږي، نو د دې رول او د دې وظیفه او د دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ، یوه مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولاد او د خپل کورنۍ لپاره. که چېرته یوه مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي چې دغه غذا چې زه خپل اولاد ته ورکوم دې کې څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکړم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري سوي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایل باندې که یوه مور یوه ښځه پوه نه شي، نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي، د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي هغه به ضایع کیږي، هغه به صحیح نه مدیریت کیږي. ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده. تاسو وګورئ اوس عصر د ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتساپ ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده، او نور دي او نور دي او نور دي. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي او یا گیمونه یا له خراب میدیانه وساتی دیغی مخنیوی وکی؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخی دی چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي، او دا ډیره یو مهمه مسله ده. که چیرته مونږ غواړو چې دا وطن جوړ سي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږ بغیر خویندو نه دا کار نشو کولای، او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فرجولای.
لیکواله او ژورنالیست آغلی آمنه مایاروی د طالبانو نظام افغان میرمنې د خپل سیاسي لوبې قرباني کړې دي. د مایار په خبره حاکم نظام په دې کار سره نه خپله ګټه کوي او نه به هم کوم وخت چې ځای شو جبران کړی شي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره وګورو.
په لومړي کال کله چې دوی راغلل، خلکو دا تمه درلوده چې یو څه د دوی په هغه پالیسۍ د دوی په کړنلاره کې به تغییر راغلی وي، بدلون به کړی وي، خو داسې ونه شوه. څه باندې درې کاله کېږي چې لا هم نجونې او ښځې په کورونو کې بندې دي او زده کړې نشي کولای، کار نشي کولای. زموږ په هیواد کې د 50 کلنې جګړې له وجې ډېری کورنیو خپل هغه د سر سړي په اصطلاح، عامه اصطلاح دي، موږ تاسو چا ورور چا پلار چا میړه او چا هم نور نارینه له لاسه ورکړل، او ډېری د دغو ښځو چې کار یې کاوه د خپلو کورنیو سرپرستي یې کوله. د کار په وسیله هغه کوم اقتصادي درآمد یا کوم پیسې چې دوی ترلاسه کولې، هغه د خپلو اولادونو د خوراک پوښاک د زده کړو او د نور د کورنۍ د نورو اړتیاو د پوره کولو په خاطر مصرفولې. چې له بده مرغه له څه باندې 3 را په دې خوا چې دا کاریګری ښځې هغه که مامورینې وې که د پانتون استادانې وې، په هره برخه کې خلاصه ښځو فعالیت درلود، په کور کې نستلې، او ډېری کورنۍ د ډېرو سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
بله، کله چې میرمنې په کور باندې کینی دوی ته یوه ستونزه بیا دا وي، په تېر هغه میرمنې چې دوی همیشه کوم معاش چې اخیسته د کورنۍ اقتصادي ستونزې پور باندې پوره کولې، اوس چې دوی عاید نه لري، یو خو دوی په کور کې نیول سوي، بل په کور کې له تاوتریخوالي سره مخ کېږي. دي ځینو نارینه و لخوا دوی اوس هم هغه تمه لري د پخوا په څېر چې باید دوی کمایي ولري، معاش ولري، خرچ مصرف وکړي. دهلته میرمنې څومره تر رواني فشار لاندې راځي؟
طبعا دا هم باید له یادونه باسو چې افغاني ټولنه یوه نارینه سالاره ټولنه ده. ډیری وخت زموږ ځینو دودو دستورونو متاسفانه حتی زموږ په دین او مذهب یې هم اغیز کړی دی چې هغه بې ځایه دودو دستورونه دي. وګورئ، د اسلام په مقدس دین کې هیڅکله هم پر ښځه باندې ظلم، تیری، د ښځې وهل او ټکول روا نه دي، خو زموږ د ټولنې ځینو بې ځایه دودو دستورونو ښځې تر ډېر زیات اغیز لاندې نیولې دي. ځینې دغه نارینه چې همیشه په دې مخته و، په اصطلاح زه داسې کورنۍ پیژنم چې په هغو کې ویښه ځې کار کولو، خو د هغې خاوند یا د کورنۍ نور نارینه و کار یا دنده نه درلوده او په کور کې پراته وو او تمه او توقع زیاته د میرمنې یا د خور یا د لور نه ډېرې داسې خویندې وي چې هغوی ودونه نه وکړي ورونو ساتلی وي فقط د همدې په خاطر چې دوی د باندې د کور نه کار یا وظیفه درلوده او د کور نه فقط دوی برابروله. کله چې دوی اوس په کور ناستېدي طبعا په کور کې هغه تمه توقع چې پخوا ترې نه کېده اوس کله چې دوی دا تمه توقع نشي برآورده کولی یا نشي ترسره کولی دوی له تاوتریخوالي سره مخ کېږي، حتی وهل تکول کېږي او دا پخپله هغه روحي او رواني فشار دی چې د ډېری خویندو د سختې ناروغتیا او ځینې داسې موارد هم شته چې اقدام په ځانوژنه یې کړی دی ځینو خویندو یا ځینو هغو ښځو. دا ډېره بدبختي ده او ښې پایلې نه لري کورنیو ته او په مجموع کې د افغانستان ټولنې ته.
بله مایار صاحب، مخکې تر دې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په افغانستان باندې حاکم سي، داسې ویل کېدل چې دا طالبان د تیر ځل طالبان نه دي، نجونې ښوونځي ته پرېږدي، مېرمنې به کار کوي، هر څه به منظم وي. مګر چې کله راغلل دوی ورو ورو بیرته خپلې اولې دورې ته ور وګرځېدل. ولې داسې یو تبلیغ دوی ته وسه چې دوی د تیر ځل طالبان نه دي؟ عام ولس هم یو ډول دوی ته ذهنیت ورکول سه چې دا طالب هغه طالب نه دی. تاسو په نظر ولې دوی ته داسې یو کمپاین وسه؟
مو تاسو په جریان کې یو، زموږ هیواد همیشه د ابر قدرتونو د معاملو یا د فیصلو قربانی شوی دی. زموږ خلک، زموږ هیواد متاسفانه په وروستیو دریو کلونو کې مخکې له سقوط نه، البته تاسو په جریان کې چې ډېرې هلې ځلې روانې وې چې هله د سولې مذاکرات دي، هله د سولې غونډې دي، دوهې ته ځه، نه پوهېږم دلته ځه او هلته ځه، هغه مشران چې په دغو غونډو کې ګډون کولو وخت نا وخت دغو غونډو جریان درلودو. خو په اصل کې دا مسأله د افغانستان حتی دغه لویو سیاسونو له واک څخه وتلې مسأله وه. د دې فیصله کوونکې د نړۍ ابر قدرتونه وو. دا زمینه یې مساعده کړه، دا هوکړه لیکونه یې لاسلیک کړل چې کومې مادې چې په دې هوکړه لیکونو کې وې. البته دا فیصلې په راس کې د هغو ابر قدرتونو هیوادونو لاس وو کوم چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان په سرنوشت باندې حاکم وو. خلاصه یې تاسو وایم، د دومره کلونه موږ همیشه کله د شرق کله د غرب قربانی شوي یو، زموږ خلک قربانی شوي دي. شاید هم دغه د زموږ د هیواد جیوپولیتیکي موقعیت له وجې وي، زموږ د هیواد د هغه چې هغه ته قلب آسیا وایي، هغو شتمنیو له وجې وي چې موږ د نړیوالو د منطقې یا سیمه ییزو هیوادونو د کشمکش ترمنځ همیشه تر پښو لاندې شوي یو، زموږ خلک تر پښو لاندې شوي دي، همیشه مو قربانی ورکړی دي. او هیڅ کله هم زموږ په هیواد کې ثبات، ازادي او خپلواکي نه ده حاکمه شوې متاسفانه. او نن ګورو د هغه ټولو پایلې چې یو ځل بیا موږ څومره په شاتګ وکړو او زموږ کادرونه، زموږ روشن فکره خویندې ورونه دې ته اړ شول چې هیواد پریږدي او بهر وزي. دا ډېره یوه لویه ضایعه ده. او د دې جبران ول په مجموع کې دا چې خویندې په دریو درې نیمو کلونو کې له زده کړې وروسته پاتې دي، هر څه په ټاپه ولاړ دي، د دې جبرانول په ډېر اوږده کلونه وغواړي. که څه هم د تاسو په جریان کې استئ چې ځینې کارونه کېږي یا روان دي، مثلا د ښار جوړول، ځینې پروژې اخیستل د هغوی دمه، خو دا زه فکر نه کوم چې د دې ټولو بدمرغیو ځایناستی اوسي او دا ټولې بدمرغۍ دې جبران کړی شي.
بله، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ، د طالب مشرانو د دوی لونه، د دوی خویندې همدا اوس زده کړې کوي په نورو ملکونو کې، مګر افغان نجونې عام وګړي نشي کولی چې لاړ سي درس وایي، ښځې نشي کولی چې کار وکړي. دا هلته څه رقم دوه رنګي ده، اوسنی حاکم نظام ل افغان میرمنونه د چشي قصد اخلي د چشي قدي اخلي چې د دوی خپل کورنۍ باید زده کړی وکړي باید بهر اوسي مګر یو عادي عام وګړی په افغانستان کې اوسې غته اجازه نشته دوی د چشي قصد ل افغان میرمنو افغان جنون اخلي
متاسفانه شاید هم دا د یو سیاسي ابزار په توګه استفاده ترې نه وشي د دې کار نه او دا سرګند حقیقت دی چې د تاریخ په اوږدو کې زموږ سیاسي مشرانو تاسو وګورئ د تیرو دورو حکومتونو هم همداسې یو چلند درلود دوی اولادونو په بهترینو پانتونونو کې د نړۍ یا د دنیا لوست کوو تیر سیاسي مشران تاسو ته ښیم په بهترینو ځایونو کې د دوی اولادونو درس ویلو په بهترینو پوستونو کې کار کولو ډیپلوماتان وو هغوی به کلیاقت درلود یا به نه درلودو دا اغل ته هم د خلکو هغه د هغو خلکو د اولادونو حق پایمال یا تر پولان دی کوم چې دوی لیاقت درلود کوم چې دوی حق د زده کړې او تحصیل درلود خو متاسفانه یای واسطه نه درلود یای پیسې نه درلود یای پلار ورور خپل خپلوان چیرته په لویو پوستونو کار نه کوي چې د دې واسطه شي چې دوی هم وکړی شي د نړۍ په معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کړي نن هم د همدغه مسله روانه ده د طالب مشرانو اولادونه په بهر کې زده کړې کوي په تېره بیا لونه یې خو د موږ عام ولس خویندې او لونې د کور په کونج کې ناستې دي دا بدمرغي یو سرګند حقیقت دی دا نه تنه اوس بلکې پخوا هم همداسې یو په اصطلاح کې ووایو یو خیانت روان و
بله اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې په کور دننه هم د ښځو نجونو غږ څوک نه اوري ورو ورو نړیوال هم هغسې لکه څنګه چې په کار ده د افغان میرمنو غږ نه پورته کوي تاسو په خپله نجونو ته او میرمنو ته چې په افغانستان کې اوسې څه مشوره لري له دغه وخت نه څه رقم ګټه واخلي تر څو دوی ډېرې زیاتې شاته پاتې نه سي
دوی کولی شي په کور دننه هغه ورونه پلارونه یا هغه کسان چې تر دوی زیاتې زده کړې لري د هغو نه په کومک اخیستو مطالعه وکړي خپل زده کړې ادامه ورکړي که څه هم تاسو پوهیږي په کور دننه که څنګه چې یوه نجلۍ مکتب ته ځي یا ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي هغسې لوست او زده کړې نه کیږي خو بیا هم د دې لپاره چې هغه د زده کړې شمع په ذهن کې خاموشه نه شي یا ګل نه وي او روښانه وي مطالعه دې وکړي کتابونه دی ولولی او اوس کدوی لاسرسی ولري اقتصادي وضعیت خوي دي انټرنټ لالارې انلاین زده کړې ډیر داسي پروګرامونه شته د انلاین زده کړو لالارې خپل دغه تشه ډکه کی ترڅو چې وګورو چې راتلونکو څه کیږي او دا فعلی وضعیت څه ډول بدلون مومي آیا د یو بل ځایناستي نظام پر اتک بدلون مومي آیا دوی دغه خپل پالیسۍ ته تغییر ورکوي او د ښوونځیو دروازې پرانیزي د دفترونو دروازې پرانیزي او د پوهنتونونو دروازې پرانیزي په لومړي کې دا ویل کېدل چې د نجونو او هلکانو صنفونه یا ټولګي به په پوهنتونونو کې بیل شي هغو ته هم دوی حاضر شوي چې بیل دي شي هیڅ مشکل نشته دی خو ولیدل شول چې دا هسې خوشي یوه بهانه وه او په اصل کې د نجونو محصول دل په څلورو دیوالونو کې اصلي مطلب دا و چې نن سبا د ګورو ټولې په کورونو ناستې دي او د زده کړو د لوړو زده کړو او د کار څخه محروم دي له بده مرغه
بله اغلی مایار اکثره میرمنې وایي چې دوی که څومره خپل غږ پورته کوي د طالبان حکومت د دوی غږ نه اوري د دوی ستونزې نه ورته حل کوي د ښوونځیو دروازې نه خلاصوي دوی کار ته نه پرېږدي خو بیا هم موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو تاسو اوسنی حاکم نظام ته څه ویل لرئ چې پرېږدي افغان نجونې درس وایي او میرمنې ښوونځي ته لاړې سي د تاسو ویل به ورته څه وي که دوی اوري که نه اوري موږ او تاسو به خپل هلې ځلې کوو
دقیقا زموږ هیله دا ده شخصا زه دا وایم چې زده کړه په هر نارینه او ښځه فرض ده د اسلام مقدس دین دا حق ورکړی دی چې په اسلامي حجاب کې په د افغاني کلتور او فرهنګ په چوکاټ کې دوی دا اجازه ورکړي د ښوونځي دروازې پرانیزي لکه څنګه چې دوی غواړي په حجاب کې ښوونځي یا ټولګي دې بیل کړي خو دا اجازه دې ورکړي چې زموږ خویندې او لونې زده کړې وکړي دا د یوه هیواد د وروسته پاتې کېدو باعث یا لامل ګرځي وګورئ نورو اسلامي هیوادونو ته زموږ څنګ کې ګاونډی هیواد پاکستان وګورئ ایران وګورئ د ایران نجونې په حجابونو کې چې ښوونځیو ته په هنتونونو ته ځي کار ته ځي عربستان وګورئ نور داسې هیوادونه یعنی د نړۍ په کچه که تاسو وګورئ هیڅ داسې اسلامي هیواد نشته دی چې یوه برخه د ټولنې چې هغه ښځې دي هغوی دې په کور کې نولي وي او د دې اجازه دې نه ورکوي چې دوی زده کړه وکړي هیڅ نشته دی غیر د افغانستان نه نو زما هیله دا ده زموږ د خویندو هیله دا ده په مجموع کې چې لطفا دې دوی ته د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړي تر څو د خپلو ورونو تر څنګ کومه هغه تشه چې موجوده ده هغه ډکه کړي او د هیواد د پرمختګ د هیواد د آبادولو لامل وګرځي حداقل اوږه ورکړي د کورنیو دغه خراب اقتصادي وضعیت چې دی وګورئ که کله د یوې کورنۍ اقتصادي وضعیت خراب وي د هغو کورنۍ غړي هر بد عمل ته لاس پورې کوي یا لاس اچوي دوی د مخه ونیسي او د ښوونځیو د دروازو په پرانیستو د پوهنتونونو د کار د اجازې په ورکولو د زموږ خویندې پرېږدي چې خپله ونډه په ټولنه کې ادا کړي او دا تشه ډکه شي.
شما کټه وځي وای په دې ورستو کې چې کومې خځې د خپل رواني ستونزو د شریکولو لپاره اړیکه وسره نیسی دای حالات د اندېخنې وړ غني په خبره کې دین جنو پر مخ وانځي خلاص نشي او مېرمنو ته د کار زمينه برابر نشي افغان خځې په داسې ژور خپګان لا نور هم اخته شي چې بیا باید درملنې وړ نوي
دغه شرایطو کې زمونږ په ټولنه کې د یو چا لپاره دغه د 12 سند اخیستلم ډیر سخت خبره ده. بل کورنۍ سره مبارزه له ټولنې سره مبارزه کول دا ټول چالشونه علاوه ډیر زیات سخت کار ده ډیر زیات. خدای چې یو دمي داسې پریکړه کوي چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت له هغه ورته او چې لري لاغو نه کار واخلي چې باندې چې دا په یو چا بد اغیز کوي او بد تاثیر ولري. زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په انلاین کل زخپل ګورم او زما اکثر مراجعین داده چې د دوی دا شکایت تاسو په 12 صنف کې وو د هغه مکتبونه ورته باندې بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو موږ هیڅ موخه نه لرو موږ نه پوهیږو چې تر کومه بس موږ مکتبونه باندې او بل بیا چې پانتونونه باندې شو اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړي او هغه خپل هدف چې لرو موخه چې لرلې چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسیدلې و خو کله چې دوی پر مخ انتون وتلل شو ته باور وکړه چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم لایلې شو موږ ډېر کم خلک درس ویلو او پانتون ته لاره پیدا کوله بل خصوص د زړه د انجنونو په اړه خبرې کوم هغه باندې چې بند شو ډېر زیات قشر زموږ لایلې شو نتوانه شو او ویلې چې بوس نوې سمپاتې نه دي اکثر انجنونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور خنجلې شو ځکه چې زموږ ټولنه داسې بدبخت ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا وعده دی و نه کړه دا دی و نه کړه د کور کارونه د دې نه کړه تا درس ویلې خصوص او اخیرم سوسو نو د دغه پښتنو لپاره باور وکړي چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم ځکه چې ډېر نه هلي کوم کې حال په دوی راغلی دا واقعا جواب نشم ورته پیدا کولای چې دا حالت به تر کومه دوام کوي نو دوی ممکن ډېر زیات نه هلي شي او دغه نه هلي د سبب کېږي چې دوی جواب خفګان او ډیپریشن ته لاړ شي
د اسلام دین هم پر خزو او نارینه وباندې علم فرض کړی دی او پس غردی ویلی چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دینیز د کړی کړی په دیړه وایي
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او خزینه او دواړو باندې فرض ده هر هغه مسلمان چې هغه قران منی الله منی د الله رسول صلی الله علیه وسلم منی په دوزخ او جنت باندې ایمان لري نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم تر لاسه کړي دومره پوهه تر لاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه پر روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیله وکړم. ابو هريره رضی الله عنه په باره کې راځي چې ورځ اگر هغه بهر په بازار کې اعلان وکړي خلکو ته اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسي منډه کې مسجد ته لاړ شي دا وختونه چې نبی رسول الله وفات شو د نبی رسول الله وفات نه پس دا بازار تر اعلان وکړي چې نبی رسول الله میراث تقسیمیږي په مسجد کې تاسو لاړ شي په منډه منډه نو خلکو خپل کاروبار نه پریښودل او منډې کړلې د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې چې کله مسجد نبی ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی خلک حیران شول چې د دې به څه هدف بیرته راغلل بازار ته ابو هريره رضی الله عنه مغل ته ولاړو نو هغه ته چې ابو هريره تم سره ټوکی وکړي کسان غلطه خو سه شی مونږ نه کته چې تقسیم یې کړو نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا سه شی ولته سو کتل په جمعات کې مسجد کې سو کتل خلک وي چلته مونږ کتل چې خلک ناس دی او بل ته خوونه کوي معلمین دي او شاگردان دي زده کوونکي دي او ښوونکي دي نو ابو هريره رضی الله عنه ورته په جواب کې څه فرمایي چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی نو نبی علیه السلام تاسو ته علم پرېښی دی د دې زمانې په اصطلاح باندې مونږ کولی شو چې مونږ وایو چې مونږ علم ته مونږ یې پوهې ته مونږ یې زده کړې ته تشویق کړي یو
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هې چاره
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام او ورځ مو په خیر لازادي رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم ګرانو زده کوونکو تبه نن په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او جغرافیا تدریس شي یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي د لسم ټولګي زده کوونکو په تیر درسي ساعت کې ولوستل چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملیې په واسطه له هوا څخه کاربن دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي بل ګټه دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادر ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی نن به د طبي جغرافي په برخه کې یو جالب بحث ولولو دا درس آتش فشان یا اور غورزون کیدی نن به خون کوي هغه عوامل ته بیان کړی چې د زمکی په زینو برخو کې د آتش فشان لامل ګرځي دا چې آتش فشان د زمکی لپاره کوم آفات او زیانونه لزان سره لري نو دا به خون کوي مخته بیان کړي
اور غورزون کی یا آتش فشان تاسو په هیږي چې اور غورزون کی څه دی او څنګه رامنځته کیږي اور غورزون کی آتش فشان د زمکی د ننه طبقه مګما د اورینو مدارونو پورته خواته راتلل دي چې د ډیری لوړی تودوخي فشار کیمیاوي او فزیکی بدلونونو له عمله زمکی څخه راوځي او د زمکی پر مخ بدلون راولي په لاتینی ژبه کې آتش فشان یا اور غورزون کی ته ولکانو یا ولکان وایي اور شندونکي توکي په ډیر لوړ فشار سره د زمکی د ننه طبقو څخه راوځي ځینې وخت په وچ کې مخروطي ډوله غونډۍ جوړوي او په لوړ غږ سره چوي او ځینې وخت له کومه ځای څخه چې آتش فشان راووځي یا مګما مواد راووځي نو بیا تر ډیره لرې ځای پورې پراته وي د اور غورزونکو له خولې څخه لوګی دودان ډبرې د اور ټوټې او ویلې شوي ټینګ توکي راوځي څلورو خواو ته خپریږي د هغو مخې ته چې هر څه ورشي د ډیرې تودوخې له امله ویلې کوي د دغو تودوخه د سانتیګراد له 200 څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي اوسپنې ودانۍ ځنګلونه موټر او تیږه چې په مخه ورشي له منځه یې وړي ویلې او سوځوي یې دغه خو ځنډ خوټېدونکي توکي لکه د بهیدونکو شان پر مخ ځي چې لاوا ورته ویل کیږي رنګ یې تک سور یا سپین یا نارنجي وي کله چې آتش فشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور د شغلو رنګ یې سپین وي نارنجي وي او یا هم سور وي ټینګوالی یې زیات وي د اوبو په شان وي چې بهیږي خو د اوبو په شان نري نه وي بهیدل د اوبو په ډول دي اما غلزات یې ډیر دی نو ځکه بهیدل یې کرار کرار وي نو ځکه د ټینګوالي له کبله ورو ورو پر مخ ځي د چاودنې پر مهال له اورغورځون کو څخه د اور لوبي پشان سره او تبد تو کی په بیل بیل کړي کی به هر پریوزي څو وخت چې پشان په پالت پیل وکي نو د اور لوبي پشان تاسو په تصویر کوی نه چې ډول شعاوی یی د اچپشان څخه په وجود راغلی دي دا د اور بڅر کې غورځي او دا د اور ټوټې دي د اور برخې دي د تناوو و رسیو او د یو شعا په ډول معلومیږي د آرام سمندر ختیز او لویدیز ته ډیر داسې ځایونه شته چې د جیولوجي په بیلابیلو وختو کې فعال او تبده اورغورځونکي وو لکه څنګه چې جاپان زیات اورغورځونکي لري همدارنګه د آرام سمندر بغلو ته هم ډیر د ساحې چې د وخت په جریان کې دوی د ځانه څخه فعال اتشپشان درلودلی له همدې عمله د آرام سمندر غاړي د اورینو کړیو یا فایر رینکس په نوم یادوي چې ځینې وخت د لرې ختیز ټاپوګان کمچتکا هوایی او د امریکې لویدیځې غاړې هم پکې راځي یعنی په هماغه ځایونو کې هم دغه ډول اتشپشان په فعالیت پیل کوي او اتشپشان څخه د لومړی د مګما وروسته د لاوا په شکل مواد بهیږي او هغه څه چې رامنځته کیږي هغه د طبیعت تاوان دی لکه زیاتره وخت ځنګلونه د اتشپشان څخه له منځه ځي او زیاتره وخت چې کله اتشپشان په فعالیت پیل وکړي د زلزلې باعث ګرځي نو په مجموع کې اتشپشان چې دي د طبیعت لپاره تاواني او ضررمند دي د هند سمندر د اطلس د سمندر د تیمور ټاپوګانو چاوا بالی ټاپو د مدیترانې تر غاړو په تیره بیا د سیسلی او وزو شاوخوا او په ایران کې د ازور او کنری ټاپوګان ټول په تیر وخت کې اورغورځونکي وو د آیسلند اورغورځونکي په کال 2012 کې دوه ځله فعال شوي دي په 2010 میلادي کال کې دوه ځله دغه فعال شوي دي چې د هیواد د ککړوالي سبب همدارنګه د اروپایي هیوادونو الوتکو پروازونه له خنډ سره مخامخ کېدل 2010 میلادي کال کې د آیسلند اتشپشان دوه ځله په فعالیت پیل کړی وو
د اورغورځونکو یا آتشفشان په برخه کې مول وستل چې د نړۍ په ځینو سیمو کې آتشفشان همیشه فعال وي او د کال په بیلابیلو وختونو کې راوځي ډیر کله د آتشفشان لامل د ځمکې په تل کې ځینې مدني تشې رامنځته کیږي او دا تشه بیا د زلزلې لامل ګرځي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه دا یک شنبه لورځی لا ازادي رادیو پایلی کی دا خبرونه هر ونی لا شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو لا ازادي رادیو
خبرونه په دې برخه کې د یو لسم ټولګي د جغرافي واردی تیر هفته د نفټو په باس کې په دې پوښو چې کله نفټ له څاره وېستل شي نو ترینه څو ډوله مشتقات تر لاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري نن د طبي زیرمو د درس په سلسله کې قانون او انرژي لولو په دې برخه کې لومړی خونکار ته د اوبو د منابعو په برخه کې معلومات راکوي او دا برته وي چې د اوبو او نورو کاني زیرمو څخه د برېښنا د تولید ترمنځ څه فرق دی په دوام به دا وورو چې د افغانستان د اوبو منابع د برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره څونه مناسب دي
موضوع قانون او انرژي قانون او انرژي د حالات څرنه الف او ب د افغانستان سندونه د اوبو د برښنا د ترسکولو ډیر ښه سرچینې دي ځکه چې د افغانستان د سندونو اوبه تیزي او کېدلی شي چې په هر سیمه کې خړوبې پر جوړ شي یا ځړوبې پر جوړ شي له دې پلوه یو شمیر هغه بندونه چې په خوا د برښنا د تولید لپاره جوړ شوي وو کافي دي او باید چې د برښنا د انرژي تولید لپاره د سندونو څخه لا زیاته ګټه واخیستل شي ځکه چې حرارتي برښنا د ځانه څخه مصارف لري ضایعات لري او د کاربن تولید ورسره زیاتیږي خو حبیزه برښنا هیڅ نو مشکل نه لري او بې له مصرفه برښنا ده او د دې ترڅنګ هیڅ ضایعات له ځانه سره نه لري نو په هر هغه هیواد کې چې اوبه زیاتې سیندونه یې پریمانه وي نو باید د ابیزي برېښنا څخه استفاده زیاته کړي، بندونه جوړ کړي، توربینونه پر نصب کړي او د خپلې سیمې د آبادولو په خاطرو څخه استفاده وکړي. همدارنګه هغه توربینونه چې د اوږدو کلونو په ترڅ کې ورڅخه کار اخیستل شوی ویجاړ او اصلاح شوي دي، لکه د کجکي د برېښنا بند فابریکه چې اوس استحلاق شوې ده. هغه موده چې د نوموړي شرکت لخوا چې دلته د برېښنا فابریکه جوړه شول وخت ټاکلی و چې دغه فابریکه 15 کاله استفادې وړ ده، وروسته باید نوې سي، باید ترمیم سي، باید تغییر پکې راوستل سي. اوس یې په 10 کلونو لا زیات وخت کېږي چې تیر شوي دي، اما هغه ترمیمات چې باید وسي هغه نه ترسره شوي او د بند کاسې هم له رسوبي موادو څخه ډک شوي دي. د اوبو حجم یې هم کم شوی دی ځکه چې هلته خټې و، ډبرې و، نور څه داسې شته چې دغه بند یا دغه کاسه لکه د دالیې بند یا دالیې کاسه یا د کجکي بند یا د کجکي کاسه دا پاکېدل غواړي تر څو ډېرې اوبه ذخیره کړي، نو ځکه بیا رغونې ته کلکه اړتیا لري. بعد د هیواد په ځینو ولایتو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد له انرژي څخه کار اخیستل شوی دی، خو ډېر لږ. حال دا چې په هیواد کې ډېر موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات او نیمروز په ولایاتو کې 120 ورځنی بادونه، 120 ورځې هلته باد دی او کولی شي چې د بادي برېښنا پنکې وڅرخوي. که چیرې په هیواد کې د باد له انرژي څخه د استفادې لا زیات امکانات برابر شي، د باد له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي. خو یو مشکل دی، هغه دا چې د بادي برېښنا کومې دستګاوې چې دي هغوی زیات مصرف لري، زیاتې پیسې غواړي، نو ځکه د زموږ اقتصادي حالت جوړ نه دی، د بحران په حالت کې یو، مشکلات لرو، غربت او مسکنات زیات دی، نو ځکه دا ډول ترمیماتو او جوړښتو څخه استفاده نسو کولی. د باد له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي او برېښنا ته به د هیواد اړتیاوې پوره شي.
افغانستان کې د انرژي د تولید د سرچینو په برخه کې مول وستل چې که څه هم د برېښنا د تولید په برخه کې له اوبو څخه څناڅه استفاده شوي، خو باد چې اوس په نړۍ کې د پاکې انرژي د تولید یوه ستره سرچینه ده او افغانستان ډیر بادي سیمې او دښتې لري، خو د انرژي د تولید په برخه کې پرې پانګونه نه ده شوې.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي ګرانو زده کوونکو درسي ساعت ته هر کله راشي. نن به د ترانسپورت په برخه کې ځمکنی حملو نقل یا ترانزیت ولولو. په دې برخه کې ښوونکی لومړی د ځمکنی ترانسپورت څرنګوالی راته بیانوي او دا به واورو چې ځمکنی حملو نقل د یوه هیواد په اقتصاد کې څه ونډه لري، دا چې په افغانستان کې د ځمکنی حملو نقل په برخه کې څه اسانتیاوې شته او ځمکنی حملو نقل ته څونه زمینه برابره شوې، نو د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په درس کې اورو.
د حملو نقل د منظم مواصلاتي سیستم شتون د ټولنیز او اقتصادي صنایعو په ګډون پرمختیا بنسټ جوړوي. یعنی که چیرې موږ یو منظم هم نقل ولرو، دا په دې معنی چې موږ به یو قوي اقتصاد ولرو او زموږ صنایع به د پرمختیا په حالت کې اوسي او په هیواد کې د ټولنیز اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو سبب ګرځي او د خدماتي موادو او اطلاعاتو د انتقال لپاره اسانتیاوې جوړوي. په ملي سویا سوداګري پرمختګ کوي او له هغې سره یو ځای د پرسونل استخدام او عواید هم زیاتیږي، د ژوند سویه هم لوړیږي. د دې ډول زیربناو شتون په افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت په پام کې نیولو سره چې په ځانګړو او جلا سیمو ویشل کیږي، د هم نقل اسانتیاوې په کولاده ارزښت لري. په تېره بیا د صنایعو پراختیا چې ده هغې پرته سنتي مؤسسو ته د اومو موادو او انرژي تولیدونکي مواد او دغه تولیدات استاکی سیمو ته انتقالیدای نشي ډیر به ستونزمن حالت وي. د هم نقل په کوي کېدو سره به د خلکو کارونه چټک شي او په دې سره به وکړای شي چې خپل ورځني اهداف په اسانۍ سره لاسته راوړي. د منځنۍ اسیا په جنوب کې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو سره د تاریخ له ډېرې پخوا دورې څخه د یوې اوږدې مودې لپاره د ختیځ او لویدیځ او د شمال او سویل ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې ډېر اهمیت لري. د دې تجارتي او فرهنګي اړیکو دوام د هیواد د ژوندانه د سویې په لوړولو کې د اقتصاد او فرهنګ له پلوه ډېر مهم رول لوبوي. له میلاد څخه مخکې په څلورمه میلادي پیړۍ کې د پوځي یرغل په پای کې د یونان او هند ترمنځ سوداګریزې اړیکې د افغانستان له لارې تامین شوې وې. په لومړي میلادي کال کې د یونان بختري پادشاهانو په وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې لوړ مقام درلود. بلخ ته هغې لارې د نشتېدو ځای ګڼل کېده. په همدې ډول د ورېښمو او درملو لار چې د ورېښمو لاره د چین د سینکیانګ ایالت څخه شروع بیا تر مدیترانې سمندرګي پورې ده 5000 کیلومتره اوږدوالی لري او د درملو لاره یا د لاجوردو لاره چې د منځنۍ اسیا او اروپا ترمنځ ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې له دې هیواد څخه تیرېده. نو له همدې امله د بلخ ښار د لویدیځ اروپایي او ختیځ چینایي او هندي کالیو د تبادلې مرکز و. یعنې دلته به اروپایي چینایي او هندي اجسام تبادله کېدل. دغه د خرڅلاو مرکز و. د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې د نوو کاروانسرایونو آبادول او په هیواد کې د دننه د سوداګرۍ د محصول لغوه کېدل د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره زمینه برابره کړه. انګلیسانو له کراچي څخه تر کوټي یعنی چمون پورې د اوسپنې کرښه وغځول خو د هیواد خارجي تجارت ته پاملرنه ونه شوه. تر 1910 میلادي کاله پورې چې د 1908 لمریز کال سره سمون خوري ټول مسافرتونه په پلي ډول وو او یاوړل او راوړل د حیوانات په مرسته سر ته رسېده. د هغې څخه وروسته په حمل نقل کې له عصري وسایلو څخه ګټه اخیستنه په چټکۍ واده وکړه. په 1909 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې د لومړي ځل لپاره موټرونه د دیملر له کمپنۍ څخه په ممبئی کې رانیول شول او په کابل کې په کار ولوېدل. و 50 تنه کارګران هم ممبئی ته واستول شول چې د موټرونو تخنیکونه یا د موټر تخنیکی کارونه زده کړي. په دې ډول د موټرونو شرکت د درباریانو یا د هم د شاده خلکو لخوا جوړ شو. تاسو په تصویر کې لومړني موټر وینئ چې د لومړي ځل لپاره جوړ شوی دی. د کاروانونو د تګ او راتګ لارې ترمیم شوې. د موټرو لپاره نوي سړکونه د کابل جلال آباد، جلال آباد لغمان، کابل جبل سراج، کابل لوګر او کابل غزنی ترمنځ جوړ شول. د ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه د سرجیا رباتون په نوم په خلکو ودان شول. د دوو رباتونو ترمنځ واټن شپږ کرو تقریبا 18 کیلومتره و. په دې سره سربیره د سندونو له پاس عصري پلونه د موټرو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. د امانیا په دوره کې او له هغې څخه وروسته ځمکنیو مواصلاتو ته زیاته پاملرنه وشوه. د سړکونو جوړول او د مواصلاتي کرښو پرمختیا یو لازمي امر وګڼل شو. څرنګه چې افغانستان په وچې پورې تړلی هیواد دی او سمندر ته لار نه لري، نو له همدې امله په هیواد کې د نننیو او بهرنیو اړیکو د تامین لپاره له ځمکني او په دویم پړاو کې له هوایي ترانسپورت څخه اغېزمنه طریقه نشته.
په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې خونکي لنډه تاریخي سلسله بیان کړه او دا مول وستل چې د سیمې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د ځمکني حملو نقل لپاره کار ډیر په خوا پیل شو، خو تحولات د دې لامل شول چې دغه چاره هیڅ راز پرمختګ ونه کړي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون
د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي.
ګرانو زده کوونکو، مننه چې له ازادۍ راډیو څخه مو درسي ساعت تر پای واورید. نو په دې تمه چې په درسي ساعت کې وړاندې شوي درسونه د ښوونځي په درسونو کې درسره مرسته وکړي، خبرونه هم دلته پای ته رسوو. د خدای په امان.